په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي. څو یې لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته. دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو مې غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبرال لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د شرعي احکام او حدیث باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې دا ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونیسي له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقو نه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې یو اصل ده چې بېخبري له قانونه عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث دی مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې دغه مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولې هدی اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه با خبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېرې زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو ته هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه. په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبري وشولې. لمک سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پر ځای کې چې یاس الله ممال او ملګری.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه په خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن لتیرو څول سيزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټيران غړل دي. پلوشه حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنیدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو موثبر جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. از منم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم، تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای؟ زده کړم لوړې او د خوانځي زده کړم کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوانځي تجربوي ځای جمال الدین کې وم، بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربی بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرتر سوالای او په کالج په پاکستان کې ویلې ماستری مخبل اپ یو کی کې سرتر سوالې منس کې مزيات کورسو دا نور پروګرامونه سرتر سوالې دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته عوام کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو سره د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا د وطلبانه کار شروع کړ بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل به ته د نورو ځایونو کې پیدا سو خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما یې صدرلو دله بل د یو مرکز سي دي سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز سي په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل هغه وخت تاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په ول دوره کې وو بیا هم به تر وو ځکه کم تر کم په اسلامي تور طریقې سه دي مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځینې کې حضرت ځای ورکاو مشکلات یې تو په باندې ډېر زیات وي مثلا ما کورنۍ هغه وخت سیمه په خبر تر راغلو لار به مونږه اسلام آباد ته درس ویل ته پر ولې ګلو ځکه چې هغه فکر کاوه زه او د مادو کشر رونه مونږه لا تر اوسه خوانځینه خلاص کړی په افغانستان کې نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته هم د استمامه شته خوانځو باید نور مخ کې سبقونه ویلی وای نو مونږه اسلام آباد ته ولې ګلو ځکه چې په خبر موهي ډیر تنګو دي چې نه کوی د پاره ساری کې ته خوانځي ته پاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او ازیت او ازار به د جنکو د پاره زیات وو نو د پېښور محیط ډېر تنګ وو د رشد د ښځو د پاره اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسسه او د نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور چې د کورنۍ محیط سره تړلي فعالیتونه هغه ته کم تر کم اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات سی ایجاد سوی و هغه نه پورا استفاده وکي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت سو، دغه ونه وي هم کال و فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا مو کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وختو سي د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پوهېږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویستو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویستو دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د خونزویو د افغانی خونزویو معلمینو زر معلمینو اون درنګ هغه وخت کې سي د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وي د دغه نام زنی افغانی خصوص په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان خزو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې خزه په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې ورسته سره راټول شوې ده د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر خزو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع کړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پیښور کې هم ډیر سازمانونه وړ وړ پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سی مخکې بوځئ په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل سی یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سي خزو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د خوانځوي د خزو کوانځي بند سول، خزي انورسټوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله تدا
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغه ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نو حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وغلې چې ولې د پښه ښکاره سول ولې د بوټ چې کده یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و دغه فکری او یو تحرک لپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازین دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته بیا همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ او د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشه جانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یا دیګي دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخته اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه لحد نه زیات پیسې راځي په یو او د کې یو صحیح کنټرول نه یي دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا به په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سوال ده مساله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټول ته خبره سواله سده دي افسوس وال ده مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم مثلا هغه مسه کې سما کار کو مونږ یو هی وار په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو چې دلته بودی د لپاره یو د اوبیک د لپاره یو ځای پاتې شي دا مشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي
غواړم پوښم په لوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتی دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري
اول خدای سه اوسنی حالت کې څه کېدلای شي د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سه د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځینه دي چرسه سی خزا فکری وده بهتره کولای سی دا د افغانستان محیط سره سازگار ده ځکه چې د خزو سازمانونو کې خز خپل مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکری او هم د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبله کمړه نسی کچور دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله. زه فکر کوم چې خلک په دې خاموشي کې څه اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېر زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکای وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات لرو وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي، او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځو ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای سي هر یو ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه لپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو لپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشه حسن، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې